ته غرمې 12 بجې تاسو د مشال رادیو خبري غړې اورې زه نجيب عامر درته د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم ل 12 تر 13 بجې په دې خبري غړې کې مهم او ریپورتونه تازه ورکل شوې نو کول شي را سره پاتې شي په سر کې خبرونه چې زما همکار احمد شاه زمي تاسو وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرنو سرټکی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن پر حکومت د سولیزو مظاهره چانو د ځپلو د مخنیوي ژغ کړی دی د شمالي وزیرستان به کور کلسوي کډوال وای چې لتیرو 15 میاشتې راهیسي حکومتي مرستې ځنډول شوی دی او د روسي ولسمشر وړاندیز کړی چې اوکراین د لنډمهال نړیوال ادارې تر واک لاندې راوستل کېدای شي اوس دا خبرون تفصیل د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او یوشمیر نور مدني ټولونو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو له سرغړونو او د سولیز مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند ډډه وکړي پرون د کراچي په خبريالان مرکز کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بټ وویل چې په بلوچستان کې ولس له سولیز لارې غوښتنې کوي خو ریاست یې پر ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک للارې پای ته رسول غواړي د بلوچستان بلس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي
اسد بټ زیاته کړ چې بلخوا پښتون ژغورني غورځنګ په خپل سیمو کې د سولې خبري کوي خو دا غوي مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د وژدې مودې لپاره زندانونو ته چول کیږي د خبري غونډې ګډونوال د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتنه وکړه چې په دا ورستیو کې د نیول سوو بلوڅ فعالانو په ګډون ټول مبارزه کوونکي خوشي کړي د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو لا د دې غوښتنو او تورونو په خبرګون کې سندې ویلي خو تر دې وړاندې ویل چې هغه کسانې د امن نظم د ګډوډۍ په تور نیول دي د شمالي وزیرستان به کور کلسوي کډوال وای چې لتیرو 15 میاشتې راهیسي حکومت مرستې ځنډول شوی چې لامل لګړن ستون سر مخامخ شوی دی په بن کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام پرون مشال اړې ټول چې هغه هر میاشتې حکومت په سوال او زاري مرستې اخلي نو مر زیاته کړ چې کډوال د ګټ وټي بل متبادل لار نه لري او د مرستو د ځنډ لامل راتلونکو اختر ته هیڅ ډول تیاریاں نه دي نیولې په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د زربیاز پوځي عملیاتو په نتیجه کې به کور کړسو دغه بنومیشت وزیرستانیانو ته حکومت هر میاشت د کورنۍ پر سر 60000 روپۍ ورکوي خو د مرستې پیسې په وار وار د ځان شکار کیږي بل خو د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري ویاند احسان داوړ پر مشال رډیو تول چې د فندونو د کمی لامل د کډوال مرستې ځنډول شوی خو بندي شوی نه دي هغه زیاته کړه چې له سوی حکومت د پیسو تر لاسه کولو سمدستي ورسته به د کډوال مرستې بحال کړي د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان کې د ولس مشکوک وسلوالو د وژنې داوا کړې ده د پوز د امریکو دفتر نن خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو هغه مشکوک وسلوال د مارچ پر 26 او 27 د استخباراتي معلومات پر اساس په څلورو بیلابیلو عملیاتو او نشټو کې وژل دي د پاکستان پوز په غو پیښ کې وژل شوی ټول کسان خوارج بللي پوز د اصطلاح اکثر د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوالي ډل تکاروي خو دا روشانه نه ده چې وژل شوی کسان د کوم ډلې غړي ول ټي ټي پی یا کوم بل ډلې هم د پوز د داو په خبرګون کې څه نه دی ویلي او مشال اډیو هم په خپلواک توګه د پوز داوا نستای دی ولای د خبر پرخوا په شانګله کې په ټرافیکي پیښه کې 15 کسان مړه شوی او درې نور ژوبل شوی دي د شانګلې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې او د ځای اوسیدونکو په وینا پرون د غزلې په غریزه سیمه مارتون کې یو ګاډي چې منګوري ته روان و سلګونه فټلاندې ولوې دي چې په نتیجه کې 15 کسان ځای پر ځای مړ شول او درې نور ژوبل شول تر پیښو وروسته ځای خلکو غزمن کسان لمړی د الپوري روغتون او وروسته د سیدو شریف روغتون ته ورسول تر اوسه لا دغه پیښې علت نه دي څرګند شوی په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت د قوانینو نه عمل کېدو د سړکونو د خرابوالي د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او دا راز په ټاکلي وخت د موټرانو د مرمت او معاینې نه کولو وجې کېږي چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وړي د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وړاندیز کړی چې اوکراین د لنډمهالي نړیوال ادارې تر واک لاندې راوستل کېدای شي چې دا ډول هلته د انتخاباتو ترسره کېدو او د مهمو تړونونو لاسلیک ته زمینه برابره شي د روسي خبري اژانسونو د راپورونو له مخې پوتین دا څرګندونې نن په مرماس کې د روسیې د سمندري ځواکونو د لیدنې پر مهال وکړې نو مړ زیاته کړي چې دا ډول موقتي ادارې اوږدمهاله هدف به د جګړې ختمولو لپاره یوې هوکړې ته رسېدلې وي هغه ول دا یوازې یو انتخاب دی، زه نه وایم چې نور انتخابونه نسته. نو دا خبرې تر هغه ورځ وروسته وکړي چې پرون د څه باندې 1.5 هیوادونو مشران په پاریس کې سره راټول سوي ول، تر څو په اوکراین کې د روانې جګړې په ډګر کې دننه او بهر د هغه هیواد د دریځ پیاوړ کولو پر څرنګوالي خبرې وکړي. پوتین زیاته کړې چې د هغه نظر کېدای سي د ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي هیوادونو او همداراز د روسیې له ملګرو او شریکانو سره د همکاري په چوکاټ کې عملي سي. د پوتین په وینا د دې مقصد به دا وي چې هلته جمهوري انتخابات ترسره سي، یو داسې وړ حکومت واک ته ورسېږي چې د خلکو باور ترلاسه کړي او بیا له هغوی سره د سولې د تړون په اړه خبرې وسي. پوتین یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اوکراین اوسنۍ مشرتابه غیر مشروع ګڼي او له همدې امله له هغوی سره د هر ډول سند لاسلیک کولو ته چمتو نه دي، خو نوموړي د سولې د هوکړې لپاره د روسیې چمتووالی وښود. دا ورته دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
زمام کار احمد شاه زمی او چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادې. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن پر حکومت غږ کړی چې سولیزه مظاهره کوونکي دې نه ځپي. د شمالي وزیرستان کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو شکایت کوي. د لوړګي سوداګر وایي چې د تورخم لاره بنده وي، د غوی ورځم ورسره خرابوي.
د جلال آباد پورې، بټي کوټ او لالپورې پورې څومره حالت آبادی و، نو موږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو او اوس چې کومه دا گیټ بند شوای دی نو په دې وجه باندې موږ ډیر غټ نقصان شوای دی.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري ډول نه وباسي. د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم ډیپارټمنټ د نوم بدلولو د هڅې په سر ناندرې جوړې شوې دي.
تاسو دغه جرنلزم ډپارټمنټ نوم د اشد شریف په نوم باندې کېدی، نو دغه د صوبې ته یا صحافت ته خدمات دي.
د کورمه جنگونو ډېرې غمجنې کیسې جوړې کړې دي. نور نبی کلونه وروسته ل استرالیا ته تله او چې پړه چنار ته لاړ شي خو ارمان یې پوره نه شو. دغه عملګری وای
نو دی غریب پړه چنار ته خوښ وو چې زه پړه چنار ته لاړ شم، نو مور او پلار او سره او نو دا غریب بوش دی ریسان هوټل کې مو سره پوښه خبره ده چې تکلیف ته وشو او پات شو.
دا نو رپورټونه په دې خبرې غړي کې راځو د خبرونې لومړي رپورټ. پرون په کراچۍ کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او نورو مدني ټولنو د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې په هغه یواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهرچیانو پر ضد له سخت چلن او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه د لاس واخلي. د خبري غونډې ګډونوالو ویل چې د پاکستان افغانستان مرکزی او صوبایي حکومتونه دي په دوروستیو کې نیول شوی بلوس فعالان خوشی کړي او د برېښنایي جرایمو قانون دي ختم کړي. حکومت لا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودلې. په دې اړه نور حال د مشال لړیو خبريال نیاز علي راکوي.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک له لارې یې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ ته د ترهګرۍ په بڼه خودل کیږي.
اسد اقبال پټ دا څرګندونی په داسې حال کې کړی دی چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یو والی کمیټۍ د مظاهره چانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومت پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه په درج کړې شوې او نیولې شوې دي. یاد مظاهره چانو په کراچۍ او کوټه کې د خپل مشرانو د نیولو او د جبري بې درک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بټ زیاته کړي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي، عام ولس د تشدد او پاج اغستو له خطر سره مخ شوي دي. اسد اقبال بټ وایي پختون ژغورني غورزنګ په خپلو سیمو کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچول کیږي. د غونډې په محل د ملي سوداګریزو اتحاد اتحادیو نیشنل ٹریڈ یونین فیڈریشن جنرل سیکرٹری ناصر منصور بیا ویل حکومت د سائبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پرزدی پی کا قانون کارول کی گی
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر ددی ریاست لخوا روان دے پدی کی دفوزی حکومتن سرا سیاسی حکومتن و گندن ہم شامل دی پہواد کی ریاستی امریت زیات والے دا مخالفہ نظریات و دا زپل و لپارا دا زواکن و کارول دا مطبوعات و دا آزادی محدود اول او دا حکومت پچارو دا اسٹیبلشمنٹ پراخدون کے نفوذ پا پراخ کچا پہواد کی دا عدم اطمینان سبب شوی دے او دا بیان پا آزادی بندیز لگولے او دوی سوک ہم خبرتا نپرگ دی
کو بات کرنا نہیں دینا چاہتے
دا پدا سی حال کی چا دا حکومت لخوا دا برخنائی جرمنو دا مجازات و قانون پی کا لجوڑی دورستو پا اسلام آباد کراچی اور نور سمو کی گنش میں خبر یالان نیولے شوی او پزد د یاد قانون لاندی مقدمی درج کړی شوی دی پا کراچی پریس کلب کې د غونډې په محل د سن های کورٹ وکیل صلاح الدین ایڈوکیٹ بیا ویل د سیاست پچارو کې د اسٹیبلشمنٹ له رول وروستو عدلیه کې مداخلت هم زیات شوی دی او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دی د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې دوی معیشت په لاس کې اخیستی دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي
هوش کې ناخون لې اور ان چیزوں کو روکے
دا پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن او دا مدنی ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړي چې د بلوچستان تاو تریخوالې دی د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي او پرستۍ مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دی په غیر مشروطه خوشی کړل شي دا غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دی سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلی بندیزونه دی لری کړل شي بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنو د دې خبرو په غبرګون کې سندي ویلي خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوی کډوال وایي چې له تیرو پنځو میاشتو راهیسې حکومتي مرستې ځنډول شوې چې له امله یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوی دی د 2014 کال تر ضرب اعظم پوځي عملیاتو وروسته له خپلو سیمو بې کوره کړل شوی دغه بنو میشتې کډوال وایي چې اختر ورباندې راغلی خو هغوی د پیسو د نشتوالي له امله هیڅ تیاری نه دی ورته نیولی دغه کډوال غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلو سیمو ته ولېږدوي او یا دې مرستې ورسره وکړي خواد قدرتی افتونو د نظم اداره وای چې له صوبای حکومت د پیسو تر لاسه کولو سم دستي ورسته به د کډوالو مرستي بحال کړي په دې اړه نور حال د مشال لړیو خبريال عمر وزیر کوي
د شمالي وزیرستان نه به کور شوی کډوال ګلامن دي چې حکومت یې یو ځل بیا د 13-15 میاشتو رهس نقد مرسته ځنډولې دي دوی وای چې بنو بکا خیل کډوالو کیمپ او خواوشا کې زرګونه کورنۍ چې لا هم ستانه شوی نه دي میاشتینې مرسته یې ځنډول شوی حکومت کډوالو ته د هرې کورنۍ په سر 40,000 نقد مرسته هر میاشت ورکوي تر څو چې دوی ستانه شوي نه وي د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت دوی چې احتجاج وکړي په سوال مهنت مرسته واخلي د 15 میاشتو نه یو ځل بیا کډوال لمرستو محروم دي چې دغه غریب خلک دي او بل څه متبادل هم نه لري
روڈ بند احتجاج کی دخل حقوق چڑی میرو در نے احتجاجی نہ کی پورا دینا روندی میر غریب فیملی دی دئی دشینا مشوی دی دئی بچوں نے کپڑے نشتا دئی بچوں نے سپلائی نشتا
د شمالي وزیرستان د داخلو نه به کور شوی ملک فتح الله وای چې نه یې حکومت خپل سیمو ته ستنوي نه مرسته پر وخت ورکوي د کالونو رهسه کډوال دي حکومت نور دوی خپل سیمو ته ستانه کړي چې په خپل سیمو کې آباد شي.
حکومت همیش تقریبا 15 میش جنوی باندې مشته په خپل ټیم په سینه ملويږي په شهر دا چې دا وایي ته مشته په سیر لړلې وایي د دې پورا بالکل متاثرین یې سو پروګرام نه کړای او بار بار مشتي دا درنه د احتجاج نه نشي کړای مشته په خپل ټیم په سیر او کوي چې په خپل ټیم د پیسې مشته نشي روکولای مر په چار د چې مش خپل کلی وطن ته په دې طریقه سره ولاږي لکه څنګه دره وزیرستان او په چې سوویتو مش د په طریقه ولاږي.
د کډوالو دغه شکایتونو په اړه مو چې د خیبر پښتونخوا قدرت یافتونو د تنظیم ادارې پی ڈی ایم ای ویان د احسان داوړ نه وپښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال راهسه کډوالو ته هر میاش نګدې مرسته ورکولې شي کلا کلا د فنډز د کمیله وجه د دوی میاشتینې مرسته وزنډول شي خو دغه مرسته بند نه دی څنګه هم چې نوی فنډز جاری کیږي د کډوالو پاتې مرسته به هم جاری شي. د چارواکو په وینا د محل صد پاسا او ول زر کورنۍ چې رجسٹرډ دي خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي د دې پرته هم ډیرای کورنۍ چې د کډوالو په وینا نوم لیکنای نه دي شوي او ډیرای د پوله پورې افغانستان کې میشتي دي چې لا هم د کډوال خپل سیمو ته دستانه دو په تمه دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د خیبر ضلع د لنډي کوتل یا لوړګي بازار سوداګر وایي چې د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو سره هغه بازار او سوداګر ډیر اغیزمن شوي. اوس د افغانستان د ننګرهار ولایت نګدو ولسوالیو ته شیان نشي لیږدول او نه هم له هغو ځایونو څخه د سوداګانو لپاره څوک ورته راځي. هغوی غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازې دواړو غاړو ته په خوشا 10 کیلومتره کې پرتو خلکو ته د خوراکي شیانو د وړلو او راوړلو اجازه ورکړل شي. په دې نور حال د مشال لډیو خبريال فرهاد شینواره راکوي.
په لند کوتل بازار کې د هول سیل یو ډیلر اختر علي مشال ریډیو ته ویل چې دوی با تورخم ته سیرما د ننګرار یو شمیر ځایونو ته په لوی مقدار کې خوراکي شیان لګدول او د نزدو ولسوالۍ خلک به هم ته بازار ته سودا ته راتلل خو په پوله باندې د سفری محدودیتونو او د تورخم دروازې په بیا بیا بندېدو دا کار ډیر اغیزمن کړای.
د جلال آباد پورې بټی کوټ او لالپورې پورې تقریبا چې د 10 کیلومتر یا 45 کیلومتر چې څومره هلته آبادی وه نو موږ د لوړګي بازار نه به سامانونه وړو. دلته چې کوم غټ ډیلرانو هغوی به وړه ورکول غوړي به دالونه او جوس به بسکټ به دا شیونه به دې ځای نه وړو. اولته به هفتوارې او لیا مهانه چې دی اوګریګانې به خلکو راوړي او اوس چې کوم دا ګیټ بند شوی دی نو په دې وجه باندې موږ ډیر غټ نقصان شوی دی. بازارونه بیخي په ټپه باندې ولیاړي. اوس دغه اختر موکه په اختر موکه باندې یو شایم نشته دی او کله به گیټ کولاو نو هغه ټوله آبادی بدل تر اتلا او دې ځنبه سامان نه ځان سره ویړو. د اختر د خوشحالۍ او پاره او مطلب چې د روژې د پاره لیا داسې عام د روزګار د پاره.
د لند کوتل بازار د سوداګرو اتحادی مشر یاد وزیر وای چې لدی اړخ نه به هم شیان تلل او لجلال آباد به هم ځنې شیان دلته خلکو راوړل او د پولې دواړو غاړو خلکو کار ورسره روان وو او په کار دی چې تیر په سیر دا کار بیا بحال شي.
دال باندلو ورجه باندلی ګوره شو په دغه شیونه بتلا راتله اما خیبه هم داسې سامانونه راتله چې مطلب د دې ځای ضرورت په دې ځای نه بم تلله د هغه ځای ضرورت په نږدې چې کوم پاکستان او افغانستان چې کوم نږدې ځایونه دي سره کلي او دادی سره نو او ته به چې دی پوش دې طرف ته بم چې سامان راته او د هغه طرف ته بم سامان ته نو ښه مطلب خلکو ښه روزګار او دا چالو په کار دی. دواړو حکومتونه هم په کار دی لکه څنګه نورو بارډرو باندې چې دی اسانه دی په کار دی چې دې تم اسانه غش.
د پاکستان وفاقي حکومت په 2014 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او د لاندې هر تن لپاره پاسپورٹ او ویزې شرط لازمی کړای او د تیر پسیر پر احداریو یا یوازې په شناختی کارډ او تذکره باندې پرې څوک تک راتګ وس نشي کړای. د لنډو کوتل بازار د هول سیل ډیلرانو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سږ کال د فبروري په 20مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې وه چې هلته په صفري نقطه کې افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونه په لنجمنو ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. خو بیا بل پلو افغان طالبانو ویلي وو چې د پاکستان دا دعوا ناسمه ده او دوی په خپلو حدودو کې تعمیرات جوړوي. د تورخم دا کشاله بیا په دوه طرفه جګړه بدله شوه او دواړو خواوو ځواکونو یو بل ته مرګ ژوبله هم واړوله او دوه اړخیز تجارت ورسره خواوشا یوه میاشت بند وو. د مارچ په 19مه نیټه په تورخم کې دواړو خواوو قومي مشرانو، جرګې غړو، سوداګرو او حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو نه پس دا دروازه خلاصه شوه. دا محل پرې مال وړونکو گاډو تګ را تګ بحال شوی او مسافرو ناروغانو پر مخ هم خلاصه شوی. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د مختلفو کشالو لوجې دا دروازه په بیا بیا بنده شوې او بیرته خلاصه شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو ده د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنست انټرنیشنل د پاکستان حکومت غوښتنه کړې ده چې له هغه هیواد دی په زور د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي. سازمان د مارچ په 26مه په یو بیان کې ویلي دي چې په زور د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته ستنول به د هغوی ستونزې لا زیاتې کړي او په وینا یې چې دا عمل د بشري حقونو له نړیوال قانونه هم سرغړونه ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال رادیو خبریال.
د بخښنې نړیوال سازمان په 26 مارچ په یو بیان کې ویلي دي چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو وستلو سره به دوی ستونزې زیاتې شي او دا عمل به د بشري حقوقو نړیوال قانون نه هم سرغړونه وي. د افغان کډوالو د حقوقو لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ یعنی جاینټ اکشن کمیټي فار ریفیوجز هم وایي چې د حکومت پریکړه قانوني نه ده، بلکې دا یو اجرائیه امر دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی کوربا او تجزیه‌نگار حسن خان مشال رادیو ته وویل چې د افغان کډوالو مسالې ته د قانون نه بلکې د بشري حقوقو له زاویې کتل پکار دي.
قسمتی ده کنه چې پدې کې زور لیکيږي افغانانو کدا وګوري اکثر ماشومان هم دی پکې، زنان هم دی پکې. لکه دا د پاکستان خپل مسلې شته او سکیورټي مسله ده، معاشي مسله ده. ما په خیال دته د انساني دغه باندې قتل پکار دي او دونه دباو نه دی راوستل پکار. پاکستان لم دونه دباو نه دی راوستل پکار چیرې دا خلک دې ته مجبوره کی چې دا اوباسي که 50 کال چې کم دی دلته کې 15 میلیونه جون تیر کړي دي، نو یو کال دی نورم تیر کینو څه چل بو.
د اسلام آباد او راولپنډی نه د روان کال په جنورۍ کې 3500 افغانان بیرته افغانستان ته لیږل شوي وو، خو په 28 فروری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار د 28 ورځو لپاره وتړل شوه، چې دې سره د افغانانو بیرته خپل هیواد ته لیږدولو لړۍ هم ودرېده. خو د اسلام آباد د پولیسو ویان سیف الله خان مشال رډیو ته وویل چې د فروری او مارچ په میاشت کې هم 840 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي او په حاجي کیمپ کې ساتل شوي دي. په امریکا کې میشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې پاکستان د افغانستان کډوالو وستلو پریکړه ځکه کړې ده چې په افغانستان کې واکدار طالبانو باندې فشار راوړي. هغه دا یو سیاسي پریکړه وبلله.
زه ظاهرا خود دا یو سیاسي تصمیم بولم او ولی چې طالبان او پاکستان ترمنځ کوم رسته کې کوم شخړې چې رامنځته شوې دي او د طالبان راتک سره په افغانستان کې کوم تما توقع چې د پاکستان له خوا کېده، هغه زه فکر کوم پوره سوی نه ده او په دې ورسته کې کوم ناامني او اقتصادي ستونزه ظاهرا پاکستان ورته اشاره کوي. په پاکستان کې رامنځته شوی دوی دي ته اړ کړی دي چې افغان مهاجرین د پاکستان څخه وایست.
پاکستان د افغان سټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د وستلو لپاره یو 3 مارچ نیټه ټاکلې ده او پریکړه یې کړې ده چې له دې نیټې نه پس په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د دې پریکړې وجه په ملک کې د ناامنۍ او ترګرۍ پیښې بللې وې. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې ښوونکو دغه خار خبریالانو د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې نوم د وژل شوي پاکستاني خبریال ارشد شریف په نوم د نومولو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت پر پلان نیوکې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدي د مارچ په 15 ویلي چې صوبایي حکومت د اعلی وزیر د لارښوونو په رڼا کې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم څانګې نوم د ارشد شریف په نوم نومول غواړي. خو خبریالانه خون کی وای چې د نوم دا ډول پر ځای په کار دا چې حکومت خبر پښتونخوا د خبریالانو د خیر خیګړې او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال غلام غوس په دې ریپورت کې راکوي.
د مارچ په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینا خان اپریدي د دفتر لخوا په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی وو چې د پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنداپور د هدایتو پر وړاندې کې به صوبایي حکومت د جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم په کینیا کې د وژل شوی خبریال ارشد شریف په نوم نوموي. د مارچ په 28 نیټه د پېښور د جرنالیزم څنګه استاد ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پښتونخوا د حکومت په دې اعلان د پېښور د جرنالیزم څنګه د صحافت د مطالعاتو خوونکي ډیر حیران دي او دوی د حکومت د دې ممکنه اقدام سره متفق ندي او په کار د حکومت په پښتونخوا صوبه کې د دې اقدام په ځای د خبریالانو او نورو وګړو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
کا د زموږ اسمبلی نه داسې قانونا وټاکي داسې ضابطه راولي چې د صحافیانو خلاف سکون تشدد دا تمشي د سرا سرا خیبر پښتونخوا امنیت ډیر زیات خراب تا. په کار د زموږ سیاستمداران په دې توجه ورکي چې دا امنیت وزا څنګه ټیکړل شي بیا کا صحافت هم حالات څوک ټیکون غواړي نو بیا خیر دا د غي صحافیانو په نومونو باندې سچا صحافت ته قرباني ورکړي هغه په نومونو باندې دلته کې سکالرشپس اجرا وشي چې هغه کې سټوډنټانو ته ګټه ملو شي یا داسې لیبز جوړ کړل شي داسې لایبرری اډیټوریم جوړ کړل شي څه کانکریټ بینیفیټ صحافت ته ملو شي.
په پېښور کې د خیبر یونین په نوم د خیبر پښتونخوا د خبریالانو تر ټولو لوی تنظیم هم د حکومت د دې اعلان مخالفت کړی دی او په دې اړه په باقاعده توګه یو خبر پاڼه هم خبره کړې ده. په دغه اړه د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وایي
د دې صوبې د صحافیانو خپل ډېرې قربانې دي. اول خو زما په خیال دا پکار هم نه ده چې دا جرنالیزم او ماس میډیا ډیپارټمنټ ته دا چې په دغه نوم باندې بللې شي ډېر بخښي. البته صوبایي حکومت کول غواړي نه دغه نوم سره منسوب په دغه کې چرته حال جوړول غواړي یو بلاک جوړول غواړي نو دغه هم ټیک ده. د دینه علاوه دا وخت موږ وګورو زمونږ د پېښور یونیورسيټي او داسې نورې سو یونیورسيټي هغه د مالی بحران سره ښکار دی. هلته تنخواګانې نشته د سټاف تنخواګانې نه پوره کیږي نو په کار دی چې صوبایي حکومت په دې باندې توجه وکړي.
یاد دی وی چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په 2022 کې د اکتوبر په 3 نیټه په افریقایي هیواد کینیا کې د هغه هیواد د پولیسو لخوا د ډزو په یو پیخه کې وژل شوی وو. ارشد شریف د پاکستان په پوزي استابلیشمنت د نیوکو او د پاکستان تحریک انصاف د بیانیې په حق کې د شیننو په سر ډیر شهرت ترلاسه کړی وو. هم په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان وایي خبریالان او د جرنالیزم د څنګه خون کې ځکه د ارشد شریف په نوم د جرنالیزم ډیپارټمنټ د نومولو مخالفت کوي چې په پښتونخوا صوبه کې نور هم ډیر شهرت لرونکي خبریالان دي چې د پښتونخوا د خاوري لپاره ډیر خدمات دي.
تاسو دغه جرنالیزم ډیپارټمنټ نوم د ارشد شریف په نوم باندې کې د اینو دغه د صوبې ته یا صحافت ته خدمات دي. دغه سیاسي وابستګي د تحریک انصاف سره وا که په دغه وجه باندې د دې خبر پښتونخوا حکومت هغه لا د نوم د هغه دی د جرنالیزم ډیپارټمنټ نو دا هغه د غیر خپل سیاسي وابستګي نور هم پخې. خو که موږ ګورو چې په دې خبر پښتونخوا کې د دهشتګردۍ خلاف په دې جنگ کې د دې صوبې 3 صحافیان چې دي نو هغه شهیدان شوي دي هغه شهادت ورکړی دی. حکومت د حکومت سره اختیار وي وسایل وي وسره خو په دې باندې چې نه صرف د دې صوبې د سیاسي ګوندونو د دې صوبې د صحافتي تنظیمونو دغه جرنالیزم ډپارټمنټ د پروفیسورانو دغه جرنالیزم ډپارټمنټ د سټوډنټس چې کوم ریاکشن مخې ته راغلی دی نو هغه نو واضح کی دا چې په کار حکومت په خپل باندې د فیصلې نه پشاشي
صوبایي حکومت د خبريالانو او جرنالیزم د څنګ د استادانو د دیني وکو په جواب کې سندي ویلي خو د مارچ په 25مه نیټه د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو صوبایي وزیر مینا خان اپریدی دغه په خپل شوی بیان کې ویلي شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور په صوبې کې د صحافت د مطالعاتو د یو مرکز نوم د ارشد شریف په نوم د نومولو هدایت جاری کړی دی او د دې لپاره دوی د پیښور د جرنالیزم ډپارټمنټ نوم خوښ کړي چې د ډپارټمنټ دی د ارشد شریف په نوم ونومول شي
درنو ریتون کو د همدې رپورت سره د خبرونې نیمای برخه ترسیګو دولسنی بجې شوې دی په پیښور کې احمد شاه زمیره سره په سټوډیو کې دی لن خبرونه د تړوند کوي
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او یو شمیر نورو مدني ټولنو د پاکستان له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو له سرغړونو او د سولیز مظاهرچانو پر ضد له سخت چلند ډډه وکړي پر نن کراچی په خبريال مرکز کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر اسد اقبال بټول چې په بلوچستان کې ولس له سولیز لارې غوښتنه کوي خو ریاست یې پر ضد طاقت کاروي او هغه یې ترګر بني د شمالي وزیرستان بیا کورکل سوي کډوال وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې حکومتي مرستې ځنډول سوي چې له امله یې لګڼ ستونز سره مخامخ سوي دي په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټي مشر ملک رحمت غلام پرون مشال اډی ته ویل چې هغه هر میاشت له حکومت په سوال او زاریو مرستې اخلي بلخوا د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې د کډوالو مرستې ځنډول سوي دي خو بندې سوي نه دي او چې کله لسبه حکومت پیسې ترلاسه کړي نو سمدستي به دغه مرستې بیرته بحال کړي د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان کې د یولس مشکوکو سوالو د وژنې داوا کړې ده د پوز د اماډیکو دفتر په خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو هغه مشکوکو سوال د مارچ پر 26مه او 28مه د استخباراتي معلومات پر اساس په څلورو بیلابیلو عملیاتو او نښتو کې وژلې دي تروسه هیڅ وستوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواک سرچینو د دې پخلی کړی دي اور څه خبر ده چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین وړاندیز کړی چې اوکراین د لنمحال نړیوال ادارې تر واک لاندې راوستل کېدای شي چې دا ډول هلته د انتخاباتو تر سره کېدو او د مهمو تړونونو لاسلیک ته زمینه برابر شي
احمد شاه زمیو چې لند خبرونه د توڑان د کول اوریدونکو کو کول شي را سره پات شي زکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه درته لرو سم یو نړیوال رپورت د سباندې ډیر شو هیوادونو مشران پرون په پاریس کې سره راټول شوی ول تر سو په اوکراین کې د روانې جګړې په ډګر کې دننه او بهر دغه هیواد د دریز د پیوړی کول پر سرنګوالي خبري وکړي دغه مشرانو د امرستو نوې ژمنې وکړي او هم په اوکراین کې لوربند او د سولې تر احتمالي تړون روس پاغه هواد کې د اروپایي ځواکونو د احتمالي ځای پر ځای کول پاړه ځنی وړاندیزونه ورکړل په دې ډنور حال په دې رپورت کې وره
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په پاریس کې د رضاکارانو ائتلاف په نوم د سرمشریزې په پا کې وویل چې جرګه شوو مشرانو تر بل هر وخت زیات له اوکراین څخه خپل ملاتړ څرګند کړ ماکرون وویل دوی اړتیا درلوده چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې کولی شي له هغه څه سره چې نوموړي د خبرو اترو له لارې د زیاتو ځمکو د نیولو لپاره د روسیې پلان وباله مقابله وکړي د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغه سرمشریزې کې متحدو ایالتونو حضور نه درلود ماکرون د سرمشریزې په پای کې په یوه خبري غونډه کې وویل زموږ هدف روښانه دی او هغه د سولې ترلاسه کول دي او د دې کار لپاره موږ ته پکار ده چې اوکراین له تر ټولو ښه ممکنه دریڅه برخمن شي د فرانسې ولسمشر وویل چې د سرمشریزې په پای کې د ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته دنده وسپارل شوه چې د اوربند ملاتړ د ډاډ حاصلولو لپاره د اروپا په مشرۍ د یوه ځواک لپاره د ځانګړي قانوني چوکاټ رامنځته کول وڅېړي او ورته وویل شول چې په دې اړه په درې اونیو کې بیرته راپور ورکړي ماکرون وویل په اوکراین کې به دغه ځواک چې د څو هیوادونو استازیتوب کوي د تضمینوونکي ځواک په توګه فعالیت کوي هغه زیاته کړه دا روسیه نه ده چې پریکړه وکړي چې آیا په اوکراین کې د تضمینوونکی ځواک ځای په ځای شي او کنه خو د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې اوس مهال په اوکراین کې د اروپا په مشرۍ د ځواک د ځای په ځای کولو په اړه عمومي اجماع نه ده رامنځته شوی او ټولو غړو پکې د ګډون موافقه نه ده کړې خو دا په دې اړه د پرمختګ مخه نه نیسي مکرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې وړاندې شوی ترزمینون کوي ځواک به د جګړې په لومړۍ کرښه کې نه ځای په ځای کیږي او نه به هم پر اور بند څارنې دنده لري، بلکې دغه ماموریت د ملګرو ملتونو سوله ساتو ځواکونو ته سپارل کېدای شي. ښاغلی زیلنسکی وویل چې د هر ډول تړون د یوې برخې په توګه په اوکراین کې د اروپا په مشرۍ د یوې احتمالي ځواک د ځای پر ځای کولو په اړه د ده په خبره پوښتنې ډېرې دي خو ځوابونه یې کم. هغه زیاته کړه په دې اړه چې دغه ځواک به څه ډول فعالیت ترسره کوي، مسؤلیتونه به یې څه وي، هغه به څه ترسره کوي، په څه ډول به ترې کار اخیستل کیږي او څوک به یې مسؤول وي، ډېرې پوښتنې شته خو یوازې څو ته یې ځوابونه شته. زیلنسکی همدارنګه له متحدو ایالتونو څخه وغوښتل چې هغه څه ده چې نوموړي د روسیې لخوا د اوکراین د انرژۍ پر هدفونو د برید نه کولو له ژمنې سرغړونه وبلله ځواب ووایي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د مارچ په 8مه د روسیې په برید کې د انرژۍ تاسات زیانمن شوي او دا څرګنده نه وه چې څوک د دې ډول بریدونو د درولو ژمنې څاري. اوکراین او روسیه یو بل تورن کړي چې له متحدو ایالاتونو سره یو د بل د انرژۍ پر تاسیساتو د بریدونو نه کولو په اړه له جلا تړونونو سرغړونې کړي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اور دل او لیدل یې مهرم
لوم شال لډیو خبري غړی. اور امریکا غواړي چې کیف پراتونکو میاشتو کې له روسیې سره پروبن موافقه وکړي نو په اوکراین کې د انتخاباتو شي. شنن کې وایي احتمالي انتخابات خای د اوکراین له سیاست او په سو میاشتو کې هلته د جګړې ختمول په برخه کې د امریکا له هڅو سره مرسته وکړي. ګول یاس په ډیړه د مشال لډیو د خبرنو د مرکزی سانګې د ریپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړې زر پایته رسولو لپاره ژمنې هغه وخت نوی شکل خپل کړ کله چې د نوموړي استازي ویل د دوی اداره غواړي چې د کال تر پای کیف ټاکنې وکړي او په ځانګړي توګه که اور بند وشي. د کیت کیلوګ دا څرګندونې د اوکراین په سیاست کې یو تودا او حساسه مسله راپورته کړه، ځکه چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د امریکا هڅې مخ په زیاتېدو دي او روس هڅه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غیر قانوني ولسمشر بللو سره بې اعتبار کړي. کیلوګ د فروری په لومړۍ نیټه رویټرز خبري اجانس سره په مرکه کې ویل چې په اوکراین کې باید ټاکنې ترسره شي او د اوربن تړون روستو هم ترسره کیدی شي. د نوموړ په خبره دا هغه سدي چې په سو میاشتو کې ترسره کیدی شي. کیلوګ زیاته کړه چې ډیر جمهوریت هیوادونو د جنگ په وختونو کې ټاکنې کړې دي. ترامپ د ولسمشری کمپاین پر مهال ویلی وو کچري منتخب شي نو د لوړې مراسمو لمخ کې به د اوکراین جګړه پایته ورسوي، خو په دې اړه لکس ویلی دي چې څنګه. خو هغه وړاندیز کړی وو چې کیف او ماسکو دواړو سره به د سزا او جزا چلند وکړي تر څو د خبرو میستا کینوي. د سان دیګو دولتي بوندون کې د سیاسي چارو پوها میخائیل الکسیف اوای چې د ترامپ اداره د ټاکنو مسله په دی هله راپورته کول غواړي چې دا به د خبرو اترو پروسه اسانه کړي، خو هغه ویل دا د روسي په حق کې تللی شي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار ویلي دي چې ماسکو خبرو اترو ته تیار دی، خو په هان نظر لري چې هغه په خنډ د خبرې نه کوي. دوی دا ویره هم لري لدی کار سره روسي نور وخت اتر لاسه کول غواړي چې په اوکراین کې نور ځایونه قبضه کړي. الکسیف وای ک پوتین د امریکا اداره د سو نور میاشتو لپاره مصروفه وساتي نو د جګړې په میدان کې نوري لاسته راوړنو لپاره به خپلې هڅې ګړندې کړي. پوتین په وار وار ویلي چې زیلنسکی د سولې تړون لاسلیک کولو واک نه لري او ادعا کوي چې هغه غیر قانوني دی، ځکه چې د هغه 15 کلنې موده د تیر 2014 کال په مارچ میاشت کې پایته رسیدلې ده او باید مئی میاشت کې ټاکنې شوي وي. زیلنسکی د 2022 کال په فروری میاشت کې د روسیې یرغل په پیل کې مارشال لا نافذ کړی و چې تر اوسه دوام لري. په اوکراین کې د انتخاباتو مسله لدی په لبه هم پیچلې ده چې له هغه هیواده 6 میلیون زیات خلک بهر هیوادونو ته مهاجر شوي دي او نږدې 4 میلیون په هیواد کې دننه بیکوره شوي دي. شاوخوا 1 میلیون امنیتي ځواکونو سره کومک کوي، نو دا هغه سدي چې د انتخاباتو مسله لا نوره پیچلی کوي. زلنسکي هم دغه خبرې د فاروري په څلورمه د برتانیې خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې کړې وي. د کیلوک د سرګندونو وروسته د زلنسکي یو مرستیال رویټرز خبرجانس ته وویل که د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هغه پلان یوازې اوربند او ټاکنې وي، نو دا یو ناکامه پلان دی. پوتین به یوازې د دې دوه شیانو څخه ونه ډارېږي. زیلنسکی او د هغه حکومت وای چې د اوکراین لپاره قوي امنیت ضمانت به د هر ډول اوربند یا سولې تړون لپاره یو مهم شرط وي. تیرونه پیرسته د سفر پر مهال د اوکراین پخوانی ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د 2019 کال په ټاکنو کې زیلنسکی ورته ماتې ورکړې وه او په راتلونکي سیالۍ کې احتمالي سیال دی، د جګړې په منځ کې د ټاکنو د ترسره کولو مفکوره رد کړې او ویل چې د دې ګټه پوتین ته رسیږي. پوروشینکو ویل چې پوتین به د ټاکنو کمپاین کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره پروپیګنډا کوي. په واشنگټن کې سیړنیز مرکز ویلسن انسټیټیوټ کې پوها او په انډیانا ریاست کې د بال سټیټ پوهنتون پروفیسر سرګی ژوک د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه ته ویل چې کرملین کولی شي د ټاکنو پر مهال د هیواد د بی ثباته کولو لپاره د اوکراین دننه خپل ځواکمن تبلیغات او د روسیې پلوه عناصر وکاروي. په اوکراین کې د زیلنسکي شهرت هغه وخت زیات شو کله چې ځواکونو یې د 2022 کال منی کې د روسیې څخه سیمې بیرته ترلاسه کړې. خود جګړې 4 کاله پوره کیږي او روسیې په ختیځ کې نور سیمې ترلاسه کړي، نو د زیلنسکي شهرت کم شوی دی. په هند دریز دری چې جرنال ویلری زا لوژنی چې د یرغل په لومړي 2 کلونو کې د اوکراین دفاع سارله د زیلنسکي لپاره تر ټولو باوري ننګونې په توګه ګوري. د اوکراین ولسمشر د 2023 کال په فروری کې دا مشهور جرنال له دندې ګوښه کړی وو. مقامی رسنیو په هغه وخت کې راپور ورکړی وو چې زیلنسکي د جنرال د احتمالي سیاسي حلو په اړه اندېښمن وو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د خوست ولایت د تریزیو او لشیرو لسوالی په تور کانی سیمه کې د خوړو د نړیوال ادارې په مالی ملاتړ د اوبو د یو کانال او د سړک ته محافظه وی دیوال د جوړولو کار پیل شوی دی. یا د پروژې چې په 3 میاشتو کې بشپړیږي د دې سیمې 200 ځوانان به پکې د لاس کار او مزدوري کوي. په افغانستان کې چې په اوس وخت کې د بیکارۍ کچه لوړه ده، خلک له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو دغه پروژو غوښتنه کوي چې دوی ته پکې د کار فرصتونه برابرېږي. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اوري.
د خوست ولایت د تریزه یو لشیر ولسوالۍ اړوند د قدم په ترکانې سیمه کې د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام لخوا د 4.5 لک ډالرو په لګښت د اوبو د یو کانال او د عمومي سړک د محافظوي دیوال پر جوړولو کار پیل شو. مسؤلین وایي د دې پروژو کارونه به په 3 میاشتو کې سرته ورسیږي او هره ورځ به د دې سیمې شاوخوا 200 کسان پکې د لاس کار او مزدوري کوي. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی مشال راډیو ته وویل
یو کانال سره خو لاندې کوزه په لسګونو جیره بزمکه ده چې اب سره خړوب شي او دغه محافظوي دیوال چې د استنادي دیوال او دغه کوم سرک شي دا د بدر کوز سرخ سره جنگ دل دلانته قدم دی لانډر دی سودک دی از کرخلو دی عمومي بټي پوری دغه ولس په دا باندې تا کرته کوي.
د یاد سیمې اوسیدونکو بیا خوښ دي چې نه یوازې د پروژو سره د دوی سړک لزیانه شغورل کیږي او زمکه آبادیږي، بلکې دوی ته پکې د کار زمينه هم برابر شوې ده. یو تن کارګر عاشق الله ویل
پرتلونکو موږ راکانته هوډه چې نور پرژیر مخته شي او موږ دنه خپل نه پکا جوړ کو کورنۍ پوسته ورار نور مخته پر کور پوسو موږ نه پکا ته جوړ شي خواته غاټه ورسیږي.
په یادو پروژو کې هغو کسانو ته هم د لاس مزدوري برابره شوی چې لوړې زده کړې لري خو اوس مهال بیکار دي او د لاس مزدوري هم خبولي. لدې ډلې یو کارګر محمد اسلم وایي
پدې کې داسې خلک شته چې لوستي خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، تمستري کار چې پر رسیدلي خلک دي، خو پدې کې اخته دي بیر پدې باندې موږ نه پکیږو پښو چې دا څنګه د لوستي خلک دي چې دومره د کار زمينه برابروي خو دومره دا چې لکسنه صدې غدي لپاره کوم ماشی ټکل شوی د دې پر ډیر دی ماشه قیمتي نه نصب مې لګي پیسې زیات شي
زئی اوسیدونکو زیاتوي د ترزی والی شیر پولیسوالۍ کې د دوی سیمه چې په مسیر کې قدم لندر صدق کوټکی زکرخیل دبګي تر بټي پر خلک اوسېږي په بیلابیلو برخو کې اسانتیا او تړتیا لري یو بل تنزئی اوسیدونکو مولوی عبدالباقی ویل
یقینا د موږ سیمه چې کوم دو د غډیر لري پر تاسو مده او دې ته ډیره مخته توجه نه دو شوی او موږ ډیر ضرورتینه لرو په دې غزه کې ډیر داسې غریب خلک چې کوم دی هغه موجود دي
یاد دیوی په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت نه یوازې ډیر شمیر خلک اغیزمن کړي بلکې د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې کار او روزګار پسې په قانوني او قاچاقي لارو بهر ته روان دي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
په دې وروستیو کې د کورمې د زیړان سیمې نور نبی دیار لسکاله وروسته له استرالیا څخه پاکستان ته د دې لپاره تللو چې له خپل ماشومانو او د کورنۍ له نور غړو سره به ملاقات وکړي، خو د کورمې د لارو بندېدو له کبله دغه د خواهش پوره نه شو او نوموړي په وروستیو کې له هنګو په هوټل کې سا ورکړه. په کورمه کې د جنگونو او پر مسافرو د بریدونو له کبله له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د تګ راتګ لارې تړلې پاتې دي. په سیمه کې د لارو تر باندې دوه وروسته ځای خلک نه واځي تګ را تګ لستون سره مخامخ دي، بلکې هلته د خوراک څخاک درملو او د ورځنی ضرورت د نورو شیانو کمی هم راغلی دی. بل خوا چارواکي وایي حکومت هر ممکن کوشش روان کړی دی چې لارې تر خوندیتوب وروسته بیرته پرانیزي. نور حال د مشال لډیو خبریال طارق اورکزی په دې رپورټ کې راکوي.
نه پړه چې نور ته لا نړو غریب خلخوانی سره بچی سره ملاقات ونه شول، نه دی غریب ته تکلیف ملو شو، بس دادی واپات شولو.
دا خبره لا استرالیا هیواد راغله د نور نبی په نامه د یو مسافر کیږي. نو موړې دیال لسکاله پس د خپل خپلوانو قتل لپاره پاکستان ته راغله وو، خو پزړه کې د ملاقات ارمان تر هغه پاتې شو چې د حمزو ساجد حسین په خبره د هنګور احسانو په علمدار هوټل کې پر شپږشتم مارچ نسا پي مرګ وشولو. ساجد حسین په هغه هوټل کې د منیجر په څوکې کار کوي او وای نور نبی لا یو میاشت راهیسې د دې په انتظار وو چې د ټل پړچنار مرکزی لار به کولاو شي او یا په هلیکاپټر کې کور ته د وټلو نمبر به راشي، خدا سونه شول.
چلیارې باندې دي غریب جوستا ډېر اڅدا څا وکړلا، تقریبا درې شپې مو سره رئیسون هوټل کې وکړلې. نو دی غریب پړچینور ته خوښ وو چې زه پړچینور ته لاړ شم، نو مور او پلار او سره او نو دا غریب بوش دی رئیسون هوټل کې مو سره پوښ خبره ده تکلیف تو شو و پات شو.
په کورما کې د شاګانو او سنانو ترمن جنگونو او پر مسافرو د وسلوال بدون لکبلا نه आवाज د ټل پړچینار سړک بلکې ټولي د تګ را تګ لارې لښپګو میاشتو رهسي تړلې پراتی دي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیا سنی مشرانو ترمنځ پر سوال لستو نکاتو تر اتفاق راتلو پس د امن یو موعده شوه چې د هغې لمخې ټولې لارې به پرانستل شي، خو داسې تر اوسه نه دي شوي. په سیمه کې لارې تر بندېدلو پس مقامی خلک نه یوازې د تګ راتګ ستونزو سره مخامخ دي، بلکې ورنه هغلته د خوراک څکاک دوایانې او نور د ضرورت سیزونو کمی هم راغلی دی. په پړچنار کې مرکزی سړک د بندېدلو پر ضد لا یو میاشت راهیسې احتجاجي درنه هم روانه ده. ځایي مشر ملک زرتاج حسین وای تر څو چې لار نوي خلاصه شوي خپل احتجاج نه پرېږدي.
پوره پورې بنوس پوم څو پورې روډونه کولاو نوي شوي او نه چا درويغه واده منام، نه درويغه ني مزال وسکو څوک چرسی کلیئر کټ خبره به وي مور روډ خلصواله.
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمن د ځمکو او داسې نور شخړشته چور باندې سواره خونړي جنگونه هم شوي. په سیمه کې چې کله حالات خراب شي بیا دواړه پر یو بل علاقو نه ورځي چې داسې عموما د تګ را تګ لارې هغلته بندې پرتې وي. په 2023 کال ستمبر کې پر یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جنگ تر کې دلو پس د تګ را تګ لارې تړل شوی. حکومت د خلکو تګ را تګ ستونزه د حل کولو په خاطر د هلیکاپټرو بوتلو سرویس شروع کړي، خو د شاخ دولت خیلو لای کوسین وای پر هغه د دوی مسله نه حل کیږي چې تر سوې لار په بشپړ توګه خلاص شوی نوی
د سرویس دو زیات کی مطلب دا و کی دا ټریپ کی دی زپاو کی بجای دی څارو ټریپونه کوي په کور دی ات کوي سما کا زیات نه زیات خلق هغه پښور نه پرچنار او پرچنار نه پښور د شیف شي ا حال هغه پښور کی ګردی یا پرچنار کی یا کور می نور لکو کی ګردی هغه پښور ته شي شیف شي او حال هغه پښور کی ګردی هغه پرچنار ته شیف شي
بل خو د کورمی ضلع تنظیمي دریز موږ په دغه اړه تر لاسه نکړو خو په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته ویلي حکومت هر ممکن کوشش روان کړی چې لارې د محفوظولو سره زر تر زره د عام ټرافیک پر وړاندې پرانیزي چارواکي زیاتوي په سیمه کې د ګاډو کانواینې بوتلو په ذریعه د خوراکي او غیر خوراکي ضرورت پوره کوي او چې څومره پورې د تګ راتګ مسله ده د هغې لپاره په هلیکاپټرو کې ویډیا خلق بول کیږي چارواکي وای کڅو هم مخ کې لټل سیمه تر پړه چینارا او بیا لا هغه ځای ټل تا واپس درې واره هلیکاپټر بوله کې دلو هو وسی پیری چالور کړي چور سره د خلکو تګ را تک ستونزا لکس کما شويدا تارق رگزه مشال رادیو په خبر
مشال رادیو ساسه لپاره خبري معلوماتي او تفریح خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو
د خبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د مارچ له 15مې راهیسې د توندو بادونو بارانونو او غلې لړۍ وخت په وخت روانه ده چې د غنمو فصلونو او د میوه باغونو ته زیانونه اړولې دي کروندګر وایي چې په ځینو سیمو کې باران د فصلونو لپاره ډیر ګټور خو په ځینو نورو سیمو کې بیا غلې او تیزو بادونو تاوان رسولې دي د هوا پیژندنې اداره وایي چې په راتلونکي شواروس کې هم د صوبې په زیاتره برخو کې د باران او تیزو هواګانو امکان دی په دې اړه نو تفصیل له پیښور د مشال لري خبريال شبیر احمد جان راکوي
د خیبر پختونخوا جتره میدانی علاقو کې په 15 مارچ شپږ ویشتم او ویشتم تیز بارانونه هواګانې او بیا ځینې سیمو کې غلې هم ورېدلې ده زمیدار وای د غنمو ولړ فستونه او د میوه باغونو ته دغه تیز هواګانو او غلې غټ ځان اړولې دي د صوبې د زمیدار د سازمان مشر رضوان الله خان په دې باب لوي
دا غلې چې شوې ده د 400 ډیسټریکټ پېښور ډیسټریکټ او ملکندم زینې والی دي دا غې د وجنه چې کومه باغونه دي دا غې ته نقصان رسولې دي او غنم فصل په بور کې د دانالي ګلی ګل کې نو دی بارانونه چې کمرال او یا ګلې شوی دا د غنم پیداوار باندې ډېر منفي اثر دی پیداوار باندې د سره کمی
نوموړ جاتوی حکومت له بهر هوادونو او نړیوالو ادارو لخوا د اقلیمي بدلون او نړیوال تودوخه یو شمېر مسوبول لپاره فندونه ملاويږي باید هغه د زمیدارو د تاوانونو پوره کول لپاره وکړول شي ځکه دوی د نړیوال تودوخه او اقلیمي بدلون لوجه د زیاتو بارانونو یا د کم بارانونو لوجه تر وخت اغیزمن کیږي یو بل زمیدار شوکت لوی حاضر وخت سبزو فصلونو لپاره دغه باران نه خدي او یا هغه باران چې هوا ور سره نه وي نو غنم له هم خدي
باران فصل خرابې نه خو د ورځو کې د غنم چې کم دي د لګ بمبل کې دي او سیلې او توپان سره شي نو هغه غورځي نو د فصل لپاره د غنمو لپاره د تبعید دي بل د وخت کې چې کم دي سٹابري چالو ده نو سٹابري د لپاره باران خنه نه نو دا سه کم فصلونه کم دی خټکی شو یا کدو شو یا بادرنګ شو کریلا شو د دې د پاره باران خره دغه تاسو نه وای اغه سره خکیږي خدا کم سيزونه چې دی وساغه د پاره نقصان کیږي چې هوا سره نو غنم غورځي اغه سره غنم چې پری وزینو فصل نیم شي نیمه باندې ولګي
موسمیت محکمه تر مخه د 25 مارچ نه پیل شوی دغه بارانونه کله او تیز هواګانو لړۍ به تر 25 مارچ تشپې پوري توقف یې سره دوامدار وي او راتلونکي 24 غنټو کې موسم صفا اوچوي خو بیا د صوبې غریب سیمو او ځینې میدانی علاقو کې هم د باران او تیز هواګانو امکان یې سرګند کړی دی بلخوا صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای بیان انور شهزاد تر مخه دغه درې ورځې کې د صوبې د یو ځلې نه هم د څه قسمه ځاني ځان یا د ودانو لنګېدو اطلاعات نه ترلاسه شوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
ترنوری دن کو د هم د دی خبرونه روسته ریپورت په پیخور کې د 270 ش بچا مزار چې د بچا جان مزار په نوم هم یادیږي لکلونو رئیس د قواله د محفل لپاره شهرت لري د پښتون میلیو سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قواله په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړه ده اوسنۍ ځوان سندرغاړو سازغاونکو د بچا جان پر مزار د قواله دود ژوندې ساتل دي ځینې شنن کې وای په پښتنه ټولنه کې د مذهبي دریزی او تاو تریخوالی مخنوی د صوفی افکار او د موسیقي په ژبه د هغو د ترویج لپاره ممکن ده په ډیر نور د هارون بچا په دې تفصيلي ریپورت کې
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قواله لپاره غونډیږي د قواله د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو صوفیانہ کلاموں میں حمزہ بابا ڈیرا شاعری پکی رہا رہا نہ کہنا رب دے دربار لکھلی سکھ اور رفیق استاد ویلی دی کہنا اور سب بھی عمار جوڑ کھلی حمزہ بابا شیر نہ رحمان بابا خوشحال بابا اور
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قواله په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غون کو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې تر سره کیږي
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پر کې دلته کې دا زیا بچ بالا مانه سره نږدې دی دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز خدای سلسله د تم دا قوالی کې یو دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپل ډیر خلګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغه کې خام خډي رضایت خلک پکې غوبل نه کوي او تیر پاده باندې ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي
فضل استاد زیاتوی دے ملگری هنرمندان یہ او هم عام خلق د باچا جان مزار تا د ذهنی سکول لپاره ورزی دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کی هنرمندان نه یوازې روحی تسکین تر لاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي، د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اوریدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی، لو شوې تماچه ده. نو زما هم چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
دا مشال رادیو ده.